یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پرونه خبرونه کې به واورې چې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ په اړه اندېښنه څرګندوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا کانګرس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره اوس په کانګرس کې د څیړنو هڅه کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا طالبانو افراطی ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلی دي، او د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو کې د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي هم شامل دي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادي راډیو ته وویل هغه علوی وای په دې عملیاتو کې د دولت یولس مخالف وسلوال وژل شوي. په دې ډله کې درې تنه د میوند لپاره د طالبانو د تش په نوم ولسوال حافظ ملتان د ډلې غړي دي. د 215 اتم کلي اردو ویان همدار زیاته کړه چې د ملي اردو په عملیاتو کې د زابل پر غنداب ولسوالۍ او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې هم درې وسلوال وشل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوال طالبانو د دغه پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې له کندهار څخه په یو بل خبر کې ویل شوي و چې په سپین بولدک کې پرون یوه چاودنه شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویلي و چې چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې په یو رینجر موټر باندې تیر ماښام 9:30 بجې شوي او چاته مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته افغان ملکیانو ته په مرګ ژوبله تمامه شوي. د کونړ د ولایتي شورا منشي او د نړۍ قومي مشر شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته لغوه شوه چې پاکستاني پوځیان غوښتل د اصول خلاف پوسته جوړه کړي او افغان عسکرو یې مخه ونیوله.
د کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې د 4:00 دقیقې طرفانو په منځ کې ساکنه سلاو جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. موږ درې زنانه شهیدانې دي، درې نارینه زخمي دي.
د کونړ امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې تایید وکړ، خو د مرګ ژوبلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه وویل چې افغان تازه دمې ځواکونه سیمې ته رسېدلي. د پاکستان حکومت هم تر اوسه پر دې نښتو تبصره نه ده کړې. د طالبانو د ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي. تر دې مخکې په چین کې د دغه خبرو د ځنډیدو رپورټونه ورکړل شوي و. د خبرو په اجنډا کې به پر یو اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 13 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یو کال راهیسې روانې وي تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چین یو هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکره چیان د پخلاینې په هدف یو وار بیا خبرو ته کښېني. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ نه، دا پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فی یا فضل رحمان ګوند په مشرۍ مظاهرې پیل شوي. دا مولانا فضل رحمان ګوند تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو کې اقتدار ته رسیدلی او باید ختم شي. په پاکستان کې د اپوزیسیون نور ګوندونو چې پکې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم شامل دي، پریکړه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو کې به د مولانا فضل رحمان ملاتړ کوي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه او سوریه چارواکو د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو هرکلی کړی، خو دا ټینګار یې هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي، د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لن نه ده ختمه. اخوا د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې ډلې ویلي چې د البغدادي له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. او په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي ښي اړخي ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت لږ خلک ملاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د ښاروالۍ او د ښاروالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. په پلازمېنه سوفیا کې د واکمن ګوند ښارواله یوردانکا فجانکوف وایي چې دنده یې په ختمېدو ده، د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکې کاندید مایا مانولووا په وړاندې ولاړه ده چې د اپوزیسیون ګڼ ګوندونه یې ملاتړ کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. واباوري چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې پر ځان اندېښنه څرګندوي. دا موضوع به د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د ژمې په درشل کې په کابل کې د بایو لوړېدو بېوزلې کورنۍ اندېښمنې کړي، او د خوست سوداګر د افغانستان د جانغوزیو لپاره پر چین سربیره نور بازارونه غواړي.
د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چیو مخ په چین هیواد د کپاونه کو باید نور اروپای ملکونو ته عربي ملکاتو ته دغه سامګل لاسلیکونه وسره کو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کانګرس لخوا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا طرحه اوس په سپینه مانی کې پر تحقیقاتو متمرکزه ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام زماره یا زما حق خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، پر انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنه ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ درغلۍ او لاسوهنو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وي د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون مدیریت تر پوښتنې لاندې راوستی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د عقرب په 23مه او وروستۍ هغې د قوس په 15مه نیټه اعلانوي. لکابله امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورسره لدی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځن د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شو، په دې اړه باندې ورځ تر بلې اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. نن د ټاکنو د روڼتیا لپاره د سارونکو شبکو بنسټونو چې ون ناظر ارګانونه په دې کې سهیم دي او ونډه لري، په دې اړه باندې خپل اندېښنه له رسنیو سره شریکه کړه. دوی ویل چې ورځ تر بلې په ټاکنو کې البته د کونو د پایلو په اعلان کې ځند لاس وهنې درغلۍ او د دې ترخوا د خلکو د حق تلفیدو ته زمينه برابروي. د دوی لډلې د البته د ټاکنو درونکي لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې د غړو نه یو حبیب الله شینواري ویل چې مدیریت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سم نه دی، او له همدې کبله ورځ تر بل هغه طرز عمل چې دوی خپل جوړي او د قانون یو برخه ده، هماغه قانون به تر پخو لاندې کوي او دا بهیر تر پختنې لاندې دی.
از سال 2014 به این طرف تقویم انتخاباتی نقض شده میره از طرف کمیسیون انتخابات و این مورد قبول نیست. شما اگه به آرشیف مراجعه بکنین، به آرشیف خود کمیسیون، کمیسیون گفته بود که ما از وسایل بایومتریک استفاده میکنیم و میشه در دو روز نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم.
دا د ټاکونو درونتیا لپاره د سارونکو بنسټونو د شبکې غړی حبیب الله شینواره و. دوی خپل یو لړ وړاندیزونه هم د ټاکونو د خپلواک کمیسیون او هم دا ډول د افغانستان له خلکو سره شریک کړي چې باید پام وته وشي چې لومړی هر څه ژر د ابتدایه پایلو اعلان و چې هغه وخت چې د ټاکونو د خپلواک کمیسیون ورکړی له هغه نه وړاندې باید اعلان شي. خو دا اندېښنه هم ورسره شریکه وه که شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانېږي هغه ابتدایه پایلې چې دوی د عقرب درویشتمه نیټه یاده کړي په هغه نیټه باندې هم اعلان کړي. دوی په دې برخه کې یو شمېر نورې اندېښنو ته هم اشاره کوي چې له هغه ډلې د درملو کمپنۍ سره هغه کمپنۍ چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تخنیکي برخې مدیریت په غاړه لري هغه سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ستونزه یادوي. وایي چې معلوماتو ته په سمه ډول یا هغه ډول چې اړین وخت دی په لاس نه ورکوي او د همدې کبله چون مدیریت د دوی په لاس کې نه دی دا بهیر نور هم وځنډېږي. خو یوه اندېښنه تکل صاحب چې هغه ډېره زیاته مهمه ده هغه د ټاکنو د دویم دور ته تګ دی. یو شمېر اندېښنې چې نن د ډېرو څارونکو بنسټونو لخوا نه مطرح شوې هغه دا دی که چېرته انتخابات وروستۍ پایلې د قوس پر 15 نیټه باندې اعلانېږي نو دا بیا د ژمي موسم دی. د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې دویم دور انتخابات باید د پای د وروستۍ پایلو د اعلان نه 15 ورځې وروسته وشوي. خو دلته بیا شاید دیوان دښنه دا هم را مطرح شي چې ژمی د انتخابات نه کېږي نو مجبورن ټاکنې ولاړ شي بل کال چې نه نوي کال دی دغه سور میاشت یا هم د جوزا میاشت چې خلکو لپاره همدارنګه د ټاکنو د څار د بنسټونو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. وایي چې په دغه موده کې شاید افغانستان په یو بل وضعیت کې قرار ولري یا هم حالات داسې شي چې خلکو لپاره د نه منلو اوسي او یا هم د 2014 کال تکرار.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو امید ظهیرمل د ازادۍ راډیو خبریال و چې د انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو نظر څرګندو په دې اړه چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 نیټه اعلان کړي. البته موږ به هڅه وکړو چې د په دې راپور کې تاسو د څار د بنسټونو نظریات واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عکس العمل به د دې څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو پروګرامونو کې واورې. خو اوس ورځو همدا مسله بیا هم څېړو. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د طرزالعمل نقص د قانون ماتول دي. د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل کمیسیون په وروستۍ یوه میاشت کې 3 ځله قانون مات کړی دی. بیا هم امید ظهیرمل په کابل کې له ښاغلي رنجبر سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیسیون لخوا د طرزالعمل د ماتولو په اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په دومره ځنډ اعلان او د تګلارې ماتول له قانوني اړخه څه حکم لري.
له قانوني اړخه خو واضح ده دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی او دې څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت چې دوی ټاکلی وو د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملي کړی وو. مثلا پایلې د ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی وو دوی باید اعلان کړی وو. تقریبا یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچي ناوخته ده اعلانې دا خو هغه د طرزالعمل نقص دی چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. دغه له خاطره دا هغه د حقوقي او قانوني نگانه مخالف د قانون یو عمل دی. مګر دوی خپل دلایل ورته لري وایي دا جاري ده دغه فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سره کې تعمین شي دا کارونه موږ کوي.
ډاکټر صاحب ساسې له نظر اولی کمیسیون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایلو ته په دې برخه کې جدي پام نه کیږي. ساسې له نظر دلیل څه دی؟
دلیل یې فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده او له بلې خوا ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دې په کارو کې د نوماندانو لخوا فشارونه راځي د میډیا فشارونه او هغه فشارونه دی مجبورۍ چې خپل طرزالعمل د پښو لاندې کې او هغه نشي کولای چې مراعاتی کی زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او دوی هم غواړي چې قانې کې ټول نوماندان او دا رقم شفافیت میسته راوړي چې سبا بیا دوی ونشي کولای چې یو بهانه جوړه کړي له غل خاطره طرزعمل نقدېږي. زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرزعمل دا هغه دی که رښتیا هم کوم بل شی د پردې شاتني او هدف شفافیتي دا 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 مهمه نه ده. مهم شفافیت دی، مهم د دې چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانې شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي، په دې کې تقلبي رایې نه وجود نه لري او واقعي رایې د افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس تاکی.
یو مسله بل ده که چیری البته اندیښنه ده که چیری وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې وویل شول، بیا شاید ژمی اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کړي چې په ژمی کې انتخابات نه کېږي نو مجبوراً چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته. فکر کوي چې دلته د قانوني اړخه دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کېږي؟
نو دا خو هغه دی، دلته خو بیا ستونزه د اساسي قانون ده. له دې لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نه اوسوي، دا د دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 ورځو کې باید هغه انتخابات وشي. د دویم پړاو موږ پخوا هم دا نه ده مراد کړی او دا شونی نه ده او اوس هم دا امکان نه لري. حتی که همدا اوس هم پایلې د ابتدایي هغه نتایجو اعلان وسي، همدا اوس هم که وسي، موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ثور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولی. دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي.
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبارو چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجی ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
افغانستان د اقتصادي پرختیا په برخه کې د نړیوال بانک په نوي جلبندۍ کې و پوړه لویدلې. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د نوي راپور پر بنسټ افغانستان په روان کال کې له 103 څخه 103 نمبر ته په شاشه وای. دلیل اول یې چې
سازمان زیات کوشش میکنن اجازه بهتر بگیرن، تقریبا با هم رقابت میکنن. دلیل دومی بوده که متاسفانه
نړیوال بانک هر کال د افغانستان په شمول د نړۍ د 190 هیوادونو د 100 شاخصونو لمخې ارزوي. د دغه بانک د روان کال درجه بندۍ لمخې نیوزیلند لومړی، سنگاپور دوهم او هانګ کانګ دریم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د جلغوزو په حاصلاتو کې 12% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال ټول د جلغوزو حاصلات 25,000 میټریک ټنو ته رسیږي. د نوموړي په خبره د اندازه جلغوزي ډیری له خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه ترلاسه شوي دي. د کرنې وزارت ویان وایي دوی د جلغوزو د حاصلاتو د لوړېدو په هدف کروندګرو ته د جلغوزو او سته د ونو شپک میلیونه او 300,000 نیالګیو د بیش چارې بیل کړی دي. او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو روپی یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 55 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 3.99 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د یوې نړیوالې مسلې اوریدو ته رابولم. د امریکا د کانګرس هغه تحقیقات چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي کنه، او آیا کېدای شي چې پر اساسي نوموړی استیزا شي، روانه اونۍ پر سپینه ماڼۍ متمرکز شوي دي. په کانګرس کې ډیموکراتان د یوې مودې راهیسې هڅه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړي او د شپې د تفصیل لپاره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب سلام. د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د تحقیقاتو په دې هڅو کې د سپینه ماڼۍ کوم چارواکي په نښه شوي دي؟
بلی تکل صاحب، په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کېږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوی دی. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د تړلو دروازو تر شا د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په یوه استماعي غونډه کې ګډون وکړي. موریسن به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکي کوي چې په دغه څېړنه کې شاهدي ورکوي. د استازو جرګې دغه کمیټه هڅه کوي چې دا معلومه کړي آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به دغه راز لومړنی کس وي چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت کې حاضر و. هغه مکالمې چې ټرمپ له خپل اوکراینی سیال څخه غوښتي وو چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کېږي څېړنه وکړي. جو بایدن په اوکراین کې ځینې تجارت درلوده. دغه راز د جو بایدن زوی هم په اوکراین کې ځینې کاروبارونه درلودل، قراردادونه یې درلودل، او ترامپ غوښتل چې دغه قراردادونه وڅېړي او که دا کار ونه کړي نو په اوکراین به د سلګونو میلیون ډالرو د امریکا مرسته بنده کړي.
بلې، او نوري صاحب، له دې مخکې د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او همداراز له روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم او کمپاین د اړیکو په اړه هم څېړنې شوې وې. د هغو څېړنو نتیجې کوم ځای ته رسېدلې دي؟ آیا په دې وروستیو تحقیقاتو کې به هغه ته هم پاملرنه کېږي که نه؟
په دې اړه څېړنه ځانګړي مفتش رابرټ مولر ترسره کړې وه، او په هغې کې دې نتیجې ته رسېدلی وو چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه شواهد نشته، خو ټرمپ ته هم له دې مسلې برات نشي ورکول کېدی. البته روانه اونۍ د یو سیمه ییز قاضي هغه پریکړه چې عدلي وزارت څخه غوښتي چې د استازو جرګې ته اجازه ورکړي چې رابرټ مولر استماعي غونډې ته راوبولي هم د ولسمشر ټرمپ دریز لا کمزوری کوي. کچېرې رابرټ مولر دغه استماعي غونډې ته راشي نو هغه جزئیات چې په دې غونډه کې راڅرګندېږي، او هغه هم تر ډیره د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څرخي، او کچېرې دا عام محضر ته راوځي نو ممکن هغه نور شواهد وګڼل شي چې د ولسمشر ټرمپ د استیزا کولو مسله لا جدي کړي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب، قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره د کانګرس د نویو هڅو وروستي جزئیات بیانول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور لرو. د خوست سوداګر غوښتنه کوي چې افغان حکومت د چین تر څنګ د نړۍ په نورو بازارونو کې هم د افغانستان جلغوزیو ته بازار موندنه وکړي. دوی له افغان حکومت نه د هم غواړي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره په همدې ولایت کې فابریکه جوړه کړي.
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي، خو بیې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي. د دوی په وینا اوسمهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایی دهلیزونو لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خصوصي سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کی. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینیو سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دا جلغوزی د نوري کوبل ته ولته پروسس کوي، یغه نه بیا په چاینا ته همزو هغه ته وریښنګی ته مخکې دا مولینا میږي اسلام آباد نه پاکستان اتحادی لارې چین ته وړه ویسی د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یو کل کیگی میگ پاگل یار چی بڑا میگ سالویخت ری پای مصرف که دا یا نا چی نئی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف کیگی فارسا کل پا یو سال اتیار ری پای چایی نا که ساک پا 215 در سالویخت ری پای ریتا
دا جلغوزه ی دا سرتاسری اتحادی مشر نورگل منگل بیاوایی افغان حکومت باید چین پخواکی نور و عربی او اروپایی هیوادونو سره هم دا جلغوزه ی قراردادونو کی
تیر کله سوار لستیم سوټانه خاص چنتا پر رسمي ډول موږ صادر کړی دی موږ وړي دي د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد کې تپاونه کو باید نور اروپایي ملکونو ته عربي مملکاتو ته دغه سامګو لاسلیکونه وسره کو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزۍ د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزۍ د غوټې نه ووځي دغه نورسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو په پاکټو کې بندېږي او بیا خارج ته استول کېږي. د دغه لپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووځي او بیا خارج ته واستول شي. هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزۍ ته چې خرڅه هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزۍ پکې وساتو.
کلاوړان د رضایي خلکو لخوا د نورو ونو په خوا کې د جلغوزۍ ونې هم وهل کېدی. د قیمتګل په نوم د جلغوزۍ یو سوداګر چې د سپیرې ولسوالۍ د بورېخېلو اوسېدونکی دی وایي اوسمهال خلکو د مېوه لرونکو ونو له وهلو لاس اخیستی.
ونه ته خو هېڅ دومره توجه زیاته ده چې مخکې به مو ونې د کیرې د پوراوالی و کیرې نه به م په پټول هېڅ مطلب یوه وړي کې ونه څوک نه وایي په بزور کې ګډر وخولي ونه ته څوک ګوته نه ویري.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. سلیمان او یوه بله مشره ښځه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
هغه غوټې چې موږ وڅنو هغه موږ ته راکول کېږي. نور کومه پیسه موږ ته نه راکوي. موږ د خلکو سره ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ډېر غریبان لپاره دا کار زمینه برابره کړې چې زمانی توکي د کار لپاره برابر کړي.
موږ ته دغه ګټه رسېږي دغه سوازو دغه موږ دغه د کور ته وړو موږ سوازو.
بلدونې ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یوه ستره او هر اړخیزه برنامه ترلاسه لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله من دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
نجیب الله الوخیل له خوست راپور راکوو. ستاسو له پیغامونو
الله هلمند ولایت څخه سلامونه او نیکلی احترامات وړاندې کوم. په سلامه زموږ د حکومت چارواکو څخه دغه غوښتنه ده زموږ اواز دې کمه تېرجا د بغره د نوزادو د هغه دغه سره چې چاتېرجا تېرېږي دغه پر دغه باندې کار شروع شي او دغه کار سرته ورسېږي. دغه کمه بغره وه کمه زړه نقشه چې وه پر دغه باندې کار وشي او دغه زموږ اواز ورسېږي چې دغه غم یو څوک وخوري. السلام علیکم.
زه زابل ولایت څخه د مرکز کلاس څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د زابل په ولایت کې هر څوک چې دا وایي چې واکسین نه کوي دا غلطه خبره ده. وایي دغه شی بوټي ورته کوي ورته وایي واکسین نه کوي. ډېر ښه کمپاین ده په ډېر ښه موقعیت کې د پرمخ تللی ده او بله دا خبره ده چې کمې پېښې دي په کندهار کې کېږي خو په زابل کې تر اوسه الحمدلله پېښه نه ده شوې. دا د واکسین نتیجه ده.
زه د وردګ ته ولسوالۍ څخه خبر کوم. یو د لوی کاریز روډ ډېر بیا به دی لوی کاریز روډ را جوړ کړي او یو دغه د لوی لار د کابل کندهار لوی لار ډېر په فساد لړلې ده. 2500 کالدارې طالبان غواړي. 10000 کالدارې د جلداکو د نورک پوستې غواړي. دغه تودا چې نه د مکر دی دغه پوستې خو دغه حکومت ته دغه پایش دی چې دا کار دغه راوچ مسله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمکه غږ لا ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي مرکز د